لس بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې د غلام خان بندر له لارې د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیتي کارګو خوست ته رسېدلی. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. جرمنی غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو ماموریت تمدید کړي. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما له پوځیانو غوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري. د خبرونو تفصیل. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې د جرمنی پوځیانو ماموریت چې په مارچ میاشت کې موده پای ته رسېږي تمدید شي. د هایکو ماس دا خبره د فونکي میډیا ګروپ ورځپاڼو نن خپره کړې ده. جرمنی په افغانستان کې شاوخوا 1300 سرتیری لري چې د ناټو د غوښتنې تر د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوي. د هایکو ماس دا وړاندیز باید د جرمنی پارلمان تصویب کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې تاوتریخوالی ډېر په لوړه کچه روان دی چې په پایله کې خلک کړی شي. دا خبره د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی بیګا په یوه خبري کانفرنس کې وکړه. هغه وویل امریکا په همدې خاطر د یوې سیاسي جوړجاړي په لټه کې ده څو په مسؤلانه توګه جګړه پای ته ورسوي. اخوا د فرانسې خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي چې ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو د ضرب العجل په رانږدې کېدو له جدي معضلو سره مخامخ دی. د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو په وینا یې ویل شوي چې طالبان د اکثرو هدفي وژنو مسؤلین دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي همدا اونۍ به د روغتیا نړیوال سازمان د هند لخوا د کووید 19 مرسته شویو واکسینونو د تطبیق تاییدي ورکړي. هند له افغانستان سره تېره اونۍ د 15 لک ډوزه واکسینونو مرسته وکړه. د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
د روغتیا نړیوال سازمان کومه خاصه نیټه نه ده ټاکلی، خو له دغه سازمان سره چې کومې اړیکې موږ نیولې راته ویلي دي چې د همدې اونۍ تر نیمایي پورې به تاییدي رالیږي.
شاغلی نظری زیاته کړه له مخکې ترتیب شوي پلان په اساس به لومړی روغتیا پالان او ورپسې دفاعي او امنیتي ځواکونه او په درېیم ګام کې خبریالان واکسین شي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د فبروري تر 12مه په کورونا د اخته خلکو شمیر نږدې 15500 ته رسېدلی چې له ډلې یې 2440 تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې د برما له پوځیانو وغوښتل چې بیرته ملکي حکومت ته واک وسپاري او آنګ سان سوچی خوشي کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دي د جنوب ختیځې آسیا په دې هیواد کې په سلګونو زره کسان د پوځي کودتا پر ضد په مظاهرو دي او نړۍ یې ننداره کوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې په برما کې د ټولو نیول شویو کسانو د سمدستي خوشي کېدو او منتخب حکومت ته د بیرته واک ورسپارلو غوښتنه شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مرستیالي ندا ناشف وویل په برما کې د فبروري د لومړۍ نیټې له پوځي کودتا وروسته له آنګ سان سوچی او ولسمشر وین مینټ پرته تر 350 کسان نیول شوي دي چې په دوی کې خبریالان، محصلین او مذهبي مشران شامل دي. ملګرو ملتونو د امریکا د متحد ایالاتونو د دې پریکړې هرکلی کړی چې د یمن حوثي یاغیان د تروریستي ډلو له لست څخه بهر کوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دجارک دا پریکړه یو مخ مثبته وګڼله او وی ویل چې ملګري ملتونه هیله مند دي چې له دې سره به د یمن د ستونزو د سیاسي جوړجاړي لپاره لار هوار شي. د فبروري له 14 وروسته به د حوثي یاغیانو په برخه کې د امریکا پریکړه د پلي کېدو وي. ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی و چې په تروریستي لست کې د حوثیانو له شمیرلو سره اړو کسانو ته د مرستو د رسېدو مخه نیول کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دي د حوثیانو په اړه د واشنگتن پریکړه په یمن کې د خراب بشري وضعیت لپاره شوې ده. له ایران سره د اټومي تړون دریو اروپایي قدرتونو بریتانیا، جرمني او فرانسې په یوه ګډه اعلامیه کې د ایران لخوا د فلزي یورانیمو د تولید په اړه اندېښنه ښودلې او هغې د تړون دښمنو په خلاف بللې. د دغو هیوادونو په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه په دې ټینګار وشو چې ایران د فلزي یورانیمو د تولید لپاره معتبره او غیر نظامي دلیل نه لري، نو باید دا فعالیتونه ودروي. دوی د ایران دا کار د اټومي وسلو د جوړولو لپاره یو اساسي ګام بللی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا په یو ټویټ کې دا اروپایي هیوادونه په دې تورن کړي چې خپل یې پښمنو عمل نه دی کړی او دا پښتنه یې کړې چې دوی تر اوسه څه کړي دي. بریتانوي وکیل کریم خان د نړیوالې جزایی محکمې د څارنوال په توګه وټاکل شو. د نړۍ تر 120 ډیرو هیوادو پرون د ترای ورکړې. نړیواله جزایی محکمه په نړۍ کې د سختو پیښو لکه جنګي جرمونو، د بشر ضد جرمونو او ډله ییزو وژنو د قضیو څېړنه کوي. کریم خان د فاتو بن سودا پر ځای وټاکل شو. د میرمن بن سودا 9 کلن ماموریت د روان کال د جون په میاشت کې پای ته رسیږي. او وروستی خبر دا چې نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. دا ورځ 10 کاله مخکې د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلۍ لخوا د راډیو د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. یونسکو یا د ملګرو ملتو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان 6 کال د راډیو د نړیوالې ورځې په مناسبت په پیغام کې ویلي چې راډیو په ټولنو کې تنوع راولي او د دې وسیلې له لارې د خلکو شغونه تر نورو رسول کیږي. دغه سازمان ویلي چې په نړۍ کې 4000 راډیوګانې خپرونې کوي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:89 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې ساعت د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې پکې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو د ورځې مهم موضوعات په تر هغه مخکې راوخلو. د غلام خان په لاره د تاجکستان لپاره لومړنی ترانزیټي کارګو خوست ته ورسید. یا د کارګو چې په څو لویو موټرو کې ځای پر ځای شوی و، د خوست سلګونه اوسیدونکي د هرکلی لپاره د غلام خان سیمې ته ورغلي ول. د خوست خلکو په دې خوشي څرګندوله چې په دې لاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د مالونو په لېږد رالېږد سره به خلکو ته کاري فرصتونه برابر شي او د دې سیمې اقتصاد به پرمختګ وکړي. نور حال له سیمې په دې راپور کې.
د جمعې په ورځ د پاکستان څخه په څو لویو موټرو کې د بیلابیلو توکو لومړنۍ ترانزیټي محموله د غلام خان لارې خوست ته راورسېده. د توکو یا د محموله چې غلام خان په لارې د ترانزیټ ټول قانوني مراحل بشپړ شوي، تمه ده د افغانستان له لارې تاجکستان ته بیلابیل پاکستانی توکي ولېږدوي. ملي سوداګر انور افغان چې د لومړنۍ ترانزیټي محمولې توکي وارد کړي آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ لاره اوس نړیواله شوه. نړیواله شوه مخته به موږ مالونه راتلل ګردیز ته، خوست لوګر د زنده مو کار کوو، مخکې موږ نشو تلای. اوس موږ کوای شو چې تاجکستان سره کاروبار وکړو، د ازبکستان سره وکړو. د تجارت په کچه باندې تجارت ته ډېره غټه غټه ده. په دویم قدم کې د پنچرمین نه ونیسه، د چوکیدار نه ونیسه، د ډرایور نه ونیسه، کلندر نه ونیسه، به هر طبقې خلکو ته دغه غټه ده. په زرهاو خلکو ته به دلته د کار زمینه برابره شي انشاءالله، او خوستوالو په کار باندې مصروف شي، او د کار مصرف وزره انشاءالله موږ هر څه کمیږي، غربت کمیږي، هغه کمیږي، دا د خوشحالۍ زیری ده.
د یادو ترانزیټي توکو د محمولې د هر کلی په خاطر غلام خان سیمې ته د خوست ولایت سلګونه خلک په ولسي جرګه کې د دې ولایت استازي، د خوست او پکتیا والیان او د ځایي حکومتي ادارو ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي ول. د احمد زاهد شورش په نوم د ګمرک یو تن مسؤل وویل:
دا د سیکوډا سیستم ده چې تقریبا د نړۍ په 110 هیوادونو کې دا تطبیق شوی ده، او د نړۍ تر ټولو ستاندرد ګمرکي سیستم ده چې الحمدلله موږ اوس د غلام خان لاره د منځنۍ آسیا سره او د جنوبي آسیا هیوادونو په دې لار باندې د دې سیستم په برکت وسلیږي، او موږ د دې سیستم نه عملا په افغانستان ته استفاده کوي چې تقریبا د 95% نه زیات زموږ ګمرکونه د دې سیستم تر پوښښ لاندې دي.
د ګوربز ولسوالۍ قومي مشران هم په دې لار د ترانزیټي محمولې لیږدولو ته خوشاله دي، او وایي خلک به د تل په شان د دې لارې د امن په تامینولو کې خپلې مرستې ونه سپموي. قومي مشر حافظ الله جان ویل:
یا کو د مو مرته دغه منطقه ګوربز ډیره د امن په فضا کې ستل دي، دا وال ډیره کمزوري دي، هر وخت خوانات پتلل سرته بیا موټر شول، نن په منځنۍ آسیا بدلیږي. دغه موږ ډیره شکریا ده چې د ټول خوست پر بالکل د افغانستان لپاره دغه موږ یو بهترینه لوسراوړنه بیلی چې دادو.
ملي سوداګر حاجی شهباز ګوربز کڅه هم د غلام خان پلاره د ترانزیټي محمولې وړل یو خپ پرمختګ غني، خو زیاتوي چې تر اوسه هم ستونزې او نیمګړتیاوې پکې موجود دي.
د غلام خان لاره کې یو څه مشکلات شته، یا پیرا هغه کیمو کورینا چې د دولت په مخ کې لري هغه دې شوی چې تاسات یې نه ډېر دې دې پورا سرکینه ډېر زیات ازوت په چار دی، لیکن سرک تنگ دی.
پودی پر جوړی شوی غونډه ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی ویل: کچیر د دې سیمې ولسونه یو بل سره وصل شي، نو په سیمه کې به فقر، غربت او ناامنۍ په خپل لمنځه ولاړ شي.
ټولو کا وندیانو ته څومره چی دي چې واړی دوی هم د عزت سیختران شی اور حالت ہم مشکلات نہیں ہوئی اور دلت ہم مشکلات نہیں ہوئی اور دے فقر و بیچارگی نے وشغورل شو ہاغوی دے پریگ دی چے دغا اول سن سر وصل شی تجاران سر وصل شی اور بالاخرہ افغانستان دی دی سیمل پارا دی یو پل حیثیت لری
د کارپوهانو په وینا چې غلام خان لاره کراچۍ څخه د نورو لارو په پرتله کابل ته 416 کیلومتره نږدې ده او په دې لاره سوداګري تجارت ته په ګټه تمامیږي. د خوست او لوی پکتیا اوسیدونکو په وروستیو 12 کې په پرله پسې توګه د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو غوښتنې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د نړیوال کرکټ په اړه تازه معلومات تاسو ته درکو، خو د دې خبرونه لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. مخکې تر د کرکټ تر خبرونو او مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام خپور کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې یې څه خبره کړې دي.
ویسا ورسپانی په خپل سر مقاله کې د سولې مسله رخصت یو لیکلي تمه و چې د سولې پروسه به ژر تر ژره نتیجه ورکړي، خو د سر مقاله لیکونکي په خبره دادی تر دوه کلونو ډیر وخت وشو چې امریکا په افغانستان کې د سولې پروسه پیل کړي، خو تر اوسه لا د بین الافغاني خبرو پر اجنډا کار نه دی پیل شوی. ورسپانی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په اړه هم لیکلي چې دغه توافق اوس له نویو پوښتنو سره مخ شوی. د لیکوال په وینا په خوا سی اٹکل کده چې امریکا به په افغانستان کې خپل حضور ته د 2021 میلادي کال تر می میاشتې پورې خاتمه ورکړي، خو په وینا د امریکا تر ټاکنو وروسته دا وضعیت بدل شوی او اکثره امریکایي چارواکي په دې نظر دي چې امریکا باید په دغه هیواد کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي چې دا خپل د سولې توافق ننګوي. د لیکوال په باور له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په واشنگټن کې د بیلابیلو مقاماتو لخوا شک او تردید، د طالبانو مشرتابه ته هم ډیر ګران پریوزي او دوی به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې تر عنوان لاندې سر مقاله خپره کړې ده. د لیکوال په وینا په داسې حالاتو کې چې له شاوخوا یوې میاشتې را په دې خوا په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو خبرې په ټپه ولاړې دي او طالبانو د خبرو میز پرېښی او د سیمې هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي، خو د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه بیا په افغانستان کې د سولې لپاره د طالبانو د جګړې درول او اوربند اړین بولي. لیکوال په ورته مهال د افغانستان لپاره د روپی ټولنې استازي رونالد کوبیا سرګندونو ته هم اشاره کړي چې له طالبانو یې غوښتي چې بیرته د خبرو میز سره وګرځي. ورسپانې لیکلي طالبان باید د ملت او نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني او د سولې لپاره په عمل کې خپل هوډ ثابت کړي. او صوبی کابل ورسپانې د کډوالو وزارت په ورستۍ سرګندونو نیوکې کړي، لیکلي په داسې حالاتو کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ناامنیو زور اخیستی، دغه وزارت هڅه کوي چې له بیلابیلو اړخونو کډوال افغانستان ته راوغواړي. وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر نوررحمان اخلاقي وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې چې 850,000 پورې افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د لیکوال په وینا له بهره د افغان کډوالو بیرته راستنېدل د حکومت لومړیتوب دی، خو په وینا یې اساسي ستونزه دا ده چې د افغانستان حکومت امنیتي وضعیت او ناوړو پایلو په پام کې نه نیولو سره کډوال بیرته راستنېدو ته هڅوي او دننه په هیواد کې بیا ورته د اسانتیاو په رامنځته کولو کې پاتې راځي. د ورځپاڼې په وینا حکومت ځکه دا ډول څرګندونې کوي چې ځان د وضعیت په کنټرولولو کې پیاوړی او حاکم مخي، خو سرمقاله لیکونکي د افغان حکومت دا کړنه د اندېښنې وړ بللي. لیکلي لږ تر لږه د وضعیت تر کابو کېدو پورې باید افغان کډوال له هیواده بهر ووسیږي او په اړوندو هیوادونو کې د دوی ستونزې هوارې شي.
د نړیوال کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د بنګلاديش او ویسټ انډیز ترمنځ 5 ورځنۍ لوبه روانه ده. نن یې دریمه ورځ ده. د بنګلاديش ټیم په دومه پاڼۍ کې، یعنی په لومړۍ پاڼۍ کې، 141 منډې جوړې کړې. د شپږ لوبغاړي سوځېدلې دي. تر دې مخکې ویسټ انډیز 409 منډې جوړې کړې وې. اوس د غرمې د ډوډۍ وخت دی او د بنګلاديش ټیم لا 228 نورو منډو ته ضرورت لري. بل ټیسټ